بری صبحانه رادیو سودی از همراهیتان سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم سال محمد سال باشین. سال سپ خوش آمده.
دیر منان از ستار پروخت هستی. ستری مسید آزادی رادیو آوردون کت از مال خواه سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت دا کوي د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروسته یو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدي 18 د جنوري 1 پیل خبرونه کوو. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغه روان وي چې د دې ډلې جنگي ماشین کمزورې سي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښو قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری او مالی سرچینې وچې سي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي بریدونو او مځکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
په بشپړ توګه مونږ دفاعي حالت نه اوس وتلي یو، ځکه اوس مونږ هوایي بریدونه زیات کړي دي، د کومندوز عملیات مونږ زیات شوي دي، از مونږ نور تصفیوي عملیات زیات شوي دي. په ننګرهار کې تاسو ګورئ چې ډېرې سیمې مونږ له دوی نه پاکې کړي، یا په هلمند کې، یا په فاریاب کې، یا په غزني کې، یا اوس په میدان وردګو کې چې زمونږ عملیات روان دي. یوازینۍ موخه همدا ده چې مونږ د دفاعي حالت نه اوس وتلي یو، تهاجمي حالت ته تللي.
د دفاع وزارت ویان دا ومنله چې په ځینو عملیاتو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او یو علت دا دی چې د ده په خبره وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د غره تر شویدو وروسته د یوه کان د نړېدو په پیښه کې دېرش کسان مړه سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. دا خبره تېره شپه د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وکړه. په خوشحالۍ سره د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طبیعي پیښې له کبله زموږ دېرش هیوادوال چې ټول ولسي خلک دي په شهادت رسیدلي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې رسنیو د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي و چې د پیښې په وخت کې شاوخوا 500 کسانو د سرو زرو په دې کان کې کار کاوه. ویل سوي چې دغه کان یوه سیند ته نږدې پروت و، او د سیمې خلکو یې د اوبو په مرسته سره زر له خاورو او شګو جلا کول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان په دې اړه چې آیا له مخکې د سیمې اوسیدونکو ته د دغه کان د نړېدو د خطر په اړه خبرداری نه ورکول سوی وویل چې دا سیمه یو څه ناامنه ده او خلک له پخوا راهیسې په خپل سر دغه کیندنې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. محمد اشرف غنی پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تودروس ادهانوم سره پارک کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهوریت ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره له دې چې نړیوالو بنسټونو د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې منابع کارولي، خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړیږي. د اعلامیې په حواله ولسمشر د مور او ماشوم د روغتیا او نورو برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت په حواله په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د هیواد په جنوبي سیمو کې نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکي نه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفاده په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم خلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په فیسبوک کې لیکلي له دغو زورواکو به غوښتنه کیږي چې له وزارت سره حساب کتاب وکړي. د ښاغلي دانش په حواله که دغه کسان حاضر نسی د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل او د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل سي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. نوموړی څو اونۍ وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې متحده عرب اماراتو له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په یوه بېساري میلمه پالنه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په اډه کې د هغه لیدو ته ورغی او د پاکستان د تشریفاتو ملي ګارد هم ورته د درناوي مراسم ترسره کړل. متحده عرب امارات په سیمه کې د پاکستان لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې 1.5 میلیون زیات پاکستانیان ژوند او کاروبار کوي چې هر کال په میلیونونو ډالر خپلو کورونو ته استوي. وروستی ځل د متحده عرب امارات ولیعهد په 2000 میلادي کال کې پاکستان ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د دواړو هیوادونو د پلاو تر غونډو وروسته دواړو مشرانو دوه په دوه جلا غونډه هم وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کشتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. ټرمپ په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې د امریکا پوځي ځواکونو د جمال البدوی په وژلو سره عدالت تامین کړ. البدوی د یو اس اس کول په نوم کشتۍ باندې د برید مسؤول بلل سوی چې د امریکا د بحري ځواکونو ولس غړی پکې وژل سوی وو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې متحده ایالات به هیڅکله هم د افراطي تروریزم په وړاندې له جګړې لاس وانخلي. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزي قومندانۍ د تېرې جمعې پر ورځ تایید کړې وه چې امریکایي ځواکونو په یمن کې البدوی په نښه کړی وو. د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په کچه 2 درجې ثبت سوی، مرکز یې د دغو ټاپوګانو اړوند د تیرنات ښار په شمال لویدیځ 173 کیلومتره کې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې وو. تر اوسه د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. د تیر کال د ډسمبر پر 2 په انډونیزیا کې د یوې تسونامي له امله چې تر مځکې لاندې د یو آتشفشان په نتیجه کې راوتلې وه، شاوخوا 340 کسان مړه او 1400 نور ټپیان سوي وو. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي.
هغه همغږي، رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضي ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د بلخ محلي چارواکي وایي د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي. د ناامنو ولسوالیو اوسېدونکي وایي د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لویو مرکزونو پر ضد عملیات پیل سوي.
په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سه موږ یو کوچنی تونلان اوس د دې د کشف کړي دغه خراب کړي.
په بل راپور کې اوري چې مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نستړی کېدونکي هڅې وکړي. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کردانو خوندیتوب یقیني کړي. 2 پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرام. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ځکنیو او هوایي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ډلې ډېر قمندانان وژل سوي او ډیری سیمې هم بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل سوي دي. د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او ویې ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور په دفاعي حالت کې نه بلکې تهاجمي حالت کې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزي او تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په له منځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د دوی د قمندانانو یا د دوی د مالي هغه سرچینې چې خصوصا د نشه یي توکو
هغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضې ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزني هغه ولایتونه یاد کړل چې د ده په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډېر ځپل شوي او ډېرې سیمې ورڅخه بېرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویان د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بیخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تېره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي کنه وویل:
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي، حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي او د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري. ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لامل کیږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
موردل چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په بلخ ولایت کې بیا امنیتي چارواکي تاییدوي چې د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوې دي. دوی وایي چې دغه حملې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي. مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د شپیندار وسلو څخه په ګټه اخیستنې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو محلي پولیس په نښه کوي.
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح دوربیندار شبین پیرهدارهای ما را در پوستا هدف قرار دادند که ما تدابیر بسیار خوبی برای دفع عملات توسط تفنگهای شبیندار از نار ما چاره سازی کردیم که انشاءالله اورمان دیگه موفق نخواهد شد.
په تیرو دریو ورځو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې له لسو څخه ډیر سیمه ایز پولیس ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د بلخ د امنیت عامر وایي د طالبانو په دې وسلوالو حملو کې ملکی وګړو ته هم تلفات اوښتي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې ډیر شمېر طالبان هم وژل شوي دي.
عملیاتای را کې دشمن بالای پوستای ما اجرا کردن، مفاده کې اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بیگناه و ملکی بوده، ولی تلفات خودشان بیشتر است از تلفات پلیسای محلی.
تر دې مخکې د شاهین قلودو چارواکو په ایران دولت تور پورې کړی و چې په شمال کې موجوده طالبانو ته پرمختللې وسلې په اختیار کې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر اونۍ په اجلاس کې د بلخ او سرپل ولایتونو د محلي پولیسو پر پوستو د طالبانو ډلې سي حملې وغندلې. د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او حکومت د خلکو د امنیت خوندیتوب ته په بې پامۍ تورنوي. د چهاربولک ولسوالۍ قومي مشر محمد ثابت کریم وایي چې د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ته د درې او محلی پولیسو او وسلو ملی پولیسو تشکیل ورکړل شوی، خو له دغه ځواکونو نیمایی هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي.
نه حکومت شته، نه پښتنه شته، نه څوک شته چې پښتنه
تر دې مخکې په بلخ کې د محلي پولیسو امر محمد هاشم صافی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غیر مسلکي توپ په خاطر تر نورو ځواکونو دوی ته ډېر تلفات اوړي. باید وویل شي چې د بلخ تر ټولو نامنه ولسوالیو لکه چهاربلاک، چمتاله او شولګره کې کابو 900 د محلي پولیسو ځواکونه حضور لري چې کله ناکله پر هغوی له طالبانو سره د لاس لرلو او د ملکي وګړو د ځورونې تورونه هم پوره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولو ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او د امریکا متحده ایالاتونو باید په دې برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. وصل وصال او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشرانو جرګې غبرګونونه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هېره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري.
امریکا په دې بحث کې د دوی خواسته او ستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پلان له مخې نه چې دوی موږ سره لري پیشبینې شوې دي. موږ سولې ته ضرورت لرو. په دغه وخت کې د افغانستان ولسته په خاص ډول هغه سیاسيونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي، د جهادي مشرانو په نوم جناب کرزی صاحب او جهادي رهبرانو په شمول، ټول نوم خواهش دی چې اوس نو زموږ او ستاسو وحدت ته ضرورت. هر هغه څه چې خپل منظور کې لري د الله نه ویریږي، د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانیه موږ تاسو ته پیغور ده.
دا سرګندونه وروسته له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سورز وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې وچی توریستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو. خغلی ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 6000 میله لري ده، ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د توریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا د ولسمشر دغه سرګندونو ګڼ خبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشر مانی دی ویلي می په خبرولو سره پرتل دی چې د چانون واخلي. ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې واځي د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه، بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي. ولسمشر مانی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسي او سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه لغه هیواد د ډیپلوماټیکو لارو د زینو پالیسي او پړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. خغلی ټرمپ په داسې حال کې د سرګندونې کړې چې نوموړي په کراتو پاکستان د توریستانو ملاتړ هیواد او پټنځای بلل او دغه هیواد له دې عمله بندیزونه هم لګولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر د سرګندونې د پاکستان او توریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتک په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند دی چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي.
امریکایی
هم دولت افغانستان به مانند یک مریض دزیر قطر دوی. امریکایانو د افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دی په داسې حالت کې ساتلی لکه د سیروم د اساس کولاندی و ناروغ، په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره. خو دوی یوازې نظر ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته. امریکا د طالبانو د رژیم سقوط نورسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارډ ډالر هم لګولې دي.
د کندهار په شولی کوټول سولی کې د وسلوولو د لوی مرکزونو لمنځړولو په مخه پوځي عملیات سوي دي. صادق رښتنی د عملیاتو ساحه ته ورغلی.
دغه پوځي عملیات د تیرو دوه ورځو راهیسې د شولی کوټول سولی په ځنګل سیمه کې پیل سوي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د تنظیم د لوړې کچې مرکزونه په نښه کوي. د وسلوالو دغه ستر مرکزونه د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ په ځنګله سیمه کې موقعیت لري او د مسؤلینو په خبره چې وسلوالو ورڅخه د کندهار تر څنګ زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ته د بهرنیو جنګیالیو په مرسته بریدونه پلانول. په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو درستیزوال بریج جنرال شفیق الله رسولزی وایي چې په عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ونډه لري او تر اوسه د وسلوالو دغه مرکزونه چې 10 کیلومتر سیمه کې پراته دي نیمې له منځه وړل سوي. رسولزی وایي چې وسلوالو په دغه مرکزونو کې ځانمرګي روزل، ماینونه یې جوړول او پر نورو سیمو یې د بریدونو پلانونه تنظیمول.
دا ساحه کې زموږ تصفیه او تلاشي روانه ده. دلته د دشمن قرارګاوی وي، د دشمن فابریکې د ماینسازی وي، د دشمن ټریننګ سنټرونه وو چې دلته به پرسونل ټریننګ کولو، ماینونه به جوړول، خودکش حمله به تنظیمولې. دا اوس خپل هوایي ځواک په حمایه او د حمایت قاطع څنګه چې قاطع وو همداسې قاطعانه زموږ سره لاس یو کې.
بلخوا د شاولی کوټ ولسوالۍ امنیه قمندان پاچا ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې هوایي ځمکني او توپچي ځواکونه برخه لري شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي او په دغه شمیر نور ټپیان سوي دي.
تقریبا د څلورو ولایتو یو مرکز دی، یو د ماینو مرکز هم دی، د دې د راټولېدو او د تشکیلاتو مرکز هم دی. په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سره موږ یو کوچنی کوچنی تونلان اوس د دې د کشف کړي دغه خراب کړي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر داسې مهال په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې عملیات پیل بي چې په تیرې یوه اونۍ کې د دې ولایت په میوند او سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا 15 سرتیري وبجل سو او تر لسو زیات ټپیان سول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د نړۍ ځینو خبرونو او ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې د هندوستان د نقش په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. یورو ایشیا ریویو خبرونې هم په خپله پرونۍ غونډه کې د هندوستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو تمرکز کړی دی. ښاغلی ټرمپ وروستیو کې ویلي چې هندوستان په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی او صدر اعظم نریندر مودي دا خبره بیا بیا ورته کړې ده. خو لیکوال سنکت سودیر کولکرنی لیکي چې د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو که څه هم خلکو ته ټکان ورکړی خو دا حقیقت یې رابرسیره کړی چې هندوستان د افغانستان په همکارۍ کې فوق العاده ونډه اخیستې ده چې دغه شراکت د افغانستان د پرمختیا د هڅو لپاره به مفهومه ګڼل کیږي. د یورو ایشیا ریویو په لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر بارکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې په افغانستان کې د هندوستان رول ستایلی وو او ویلي وو چې امریکا غواړي هندوستان په افغانستان کې نور هم په اقتصادي همکارۍ او پرمختیایي چارو کې پراخه ونډه واخلي. لیکوال ولسمشر ټرمپ ته یادونه کړې چې هندوستان تل هڅه کړې په خپل نقش کې منځلارې وي. هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا په خپله یوه غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې په باب د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان دا درک کوي چې هندوستان یې یو ستراتیژیک شریک دی او دواړه لوري د ټروریزم او ډیموکراسۍ په تړاو ګډ نظریات لري. د لیکنې په حواله د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هندوستان ته په خپل وروستي سفر کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره تر ستراتیژیک ډیالوګ وروسته ویلي کابل په راتلونکي کې هم په بیلابیلو برخو کې له نوې ډیلي څخه د همکارۍ تمه لري. د هندوستان ټایمز په مقاله کې لولو چې ښاغلی محب د تیرې شنبې په ورځ ویلي وو یوازې هغه مذاکره چې د افغانانو په رهبرۍ وي کولی سي په افغانستان کې سوله او پخلاینه یقیني کړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د سولې هغو مذاکرو ته په اشاره چې په مسکو او ابوظبي کې وسوي او د افغانستان حکومت استازو پکې حضور نه درلود وویل له افغانانو پرته سوله امکان نه لري. دا هغه پروسه ده چې موږ یې رهبري کوو. په دې برخه کې غلط پوهاوی هم شته ځکه ګڼې دغه مذاکرې د تړلو دروازو تر شا سوي دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په باور په نومبر میاشت کې د مسکو په مذاکرو کې د هندوستان او افغانستان غیر رسمي استازو برخه درلوده. طالبانو تیر میاشت په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال د حکومت له استازو سره له کتنې ډډه وکړه. د بدسل کې د چې د وسلولو طالبانو استازو په پاکستان او ایران کې هم د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړې او تمه ده چې بیا په سعودي عربستان کې په دغسې مذاکرو کې برخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ویلی سوریې د امریکایي پوځیانو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. تفصیل نوریاس نوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای له سوریې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. بولټن چې پرون یکشن به له اسرائیل څخه د کتنې په مهال څرګندونه کولې دغه راز وویل چې د امریکایي سرتیرو ایستل په دې پورې هم تړلې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ټول پاتې شونی وسلوال له منځه لاړ شي. بولټن وویل د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی او زیاته کړه چې مهالویش د هغې پالیسۍ په اړه پریکړو پورې تړلی چې موږ عملي کوو. بولټن زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې د داعش خلافت له منځه لاړ شي. د بولټن په وینا ولسمشر ټرمپ پر دې هم تاکید کړی چې دی به ترکیې ته اجازه ورنکړي چې په سوریه کې پر هغو کردانو چې له امریکایي سرتیرو سره یې ګډ کار کړی حملې وکړي. هغه وویل دوی ګمان نه کوي چې ترکیه به له متحدو ایالاتونو سره له بشپړې همغږۍ او موافقې پرته پوځي اقدام وکړي. ترکیه په سوریه کې کورد ملیشیا په ترکیه کې دیننه له هغو کورد وسلوالو سره پر ملګرتیا تورنوي چې استانبول ترهګر بولي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل چې په سوریه کې له متحدو کورد ملیشو یې غوښتي دي چې د ترکیې په وړاندې د ځان ساتنې لپاره له روسیې یا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت د مرستې غوښتنه ونه کړي. بولټن زیاته کړه د ده په باور کردان په دې پوه دي چې څوک یې دوستان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دسمبر په 6 په یو ټویټري پیغام کې اعلان کړ چې له سوریې ټول امریکایي سرتیري به بیرته هیواد ته ستانه کړي. ترامپ وویل موږ د داعش په وړاندې جګړه وګټله، داعش مو وځپه او هغه مو سخته وځپه. د ترامپ د دغې پریکړې پر سر د هغه دفاع وزیر جیمز ماتیس استعفا وکړه او د فرانسې او جرمني په ګډون د ناتو متحدینو وویل چې د سوریې په اړه د متحدو ایالتونو په دریځ کې ناڅاپي بدلون به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه او هم هغه کورد ملیشې چې د دې ډلې په وړاندې جنګیږي له خطر سره مخامخ کړي. د بولټن دغه څرګندونې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه چې تمه کې ده په څو اونیو کې به عملي شي د امریکا د حکومت لومړنی تایید دی چې هغه ځنډول شوی دی.
په غزنی کې د جوړیدونکو 320 روختون د جوړولو قراردادیان وی دولت پیسې نه ورکوي، دوی هم خپل کارونه په ټپه درولي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
په غزنی کې د نوی جوړیدونکو 320 روختون د خصوصي شرکت قراردادیان وایي څو میاشتې د روختون د جوړولو چارې پر مخ بیولې دي، خو اوس یې د پیسو د نه ورکولو له امله کار نه درولې دي. د دغه شرکت رئیس احسان الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دولت ورته د سیمټو، سیخانو، کارګرو او نورو موادو پیسې نه ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
تصدیق خانه سازي نس موږ کارونه شروع کړو، په ډېر په جدیت موږ باندې ډېر په تیز کارونه شروع کړي. مشکارنه شروع دي کالبونه تړلې دي تقریبا په یو درې میاشتې کې مشکارلې تړلې ده. نو د درې میاشتې کې نسخته نسک سیمټسته نه بل شيسته کارونه په ټپو ولر دي او د مش پیسې هم نه راکې.
د یاس شرکت یو کارمند هم وایله تیر او درې میاشتو څخه د پیسو د نور کولو لامل یې کارونه په ټپو ولر دي. کارګر ورڅخه پیسې غواړي او د ناداره دي، نو څنګه پیسې ورکړي؟
زه اسمت الله د غزنی ولایت درس و بستر شپخانه قالب بندیم. اوس بعد موږ ته فیصله را که چې د فیصله موږ ته را که چې کارګر د هم د کار وشي، هم د قالبونه برت خلاص شي، هم کانکریټ وچی و د نوې کم توجه نه ورته که چې د کار وشي یا په مخ ولر شي. نو د درې میاشتې کې چې داسې ولر دی کارګرم ټول داسې پیسو ته ضرورت لري، پیسې نه ورکوي، نو مشکلات بیخي زیات دي.
بلور ته بیا د روغتیا چارواکي وایي د نوي کال له پیله به د روغتون د جوړېدو چارې په رسمي توګه پیلېږي. په داسې حال کې چې یاد شرکت ته دغه روغتون ډیری کارنه پر مخ بیولې دي، نو په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهرشاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل د قرارداد له لاسلیک کېدو وروسته به یې کارنه پیلېږي.
تصدی خانه سازی په دې دلیل چې تر اوسه پورې د سر قرارداد رسمي صورت نه نیولای، باید د عامه روغتیا وزارت او شارسازی تر مابین یا تصدی خانه سازی تر مابین رسمي قرارداد موجود تر څو کار په مخ بوزي. خو په هر صورت دومره ډیره جدي ستونزه هم نه ده، په دې خاطر چې موږ سره دا مسله شریکه کړې. دوی وایي چې موږ قرارداد تر کار لاندې ده، اوس ارزیابي په مرحله کې ده، ځینې تخنیکي ستونزې موجودې وي، دا به حل کړي یا وروسته له خیره دوی به کار کوي.
غزنی شارت څیرمه دغه 320 روختون د بیړني حالات ته جوړېدو حکم ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې وکړ چې د اگست میاشتې له خونړۍ جګړې څخه وروسته یې غزنی ته لنډ سفر وکړ، خو د سیمې د خلکو په وینا چې له څه مودې څخه د دغه روختون د جوړېدو کارونه سست شوي وو، نو دا چې اوس په ټپه درېدلې دي.
د موبایل او لپټاپ جوړولو یو کمپنی د داسې دستکشو د جوړولو هڅه کوي چې د انسان د زړه ضربان اندازه کولی سي. اسمت ساروان او نور معلومات.
د موبایل او لپټاپ یوې جوړونکي کمپنۍ د داسې دستکشونو د اختراع حق په خپل نوم ثبت کړ چې د انسان د وینې فشار او د زړه ضربان اندازه کولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې اپل چې د نړۍ د موبایل او لپټاپ جوړولو ټاپ کمپنۍ ده، وایي چې دا لاسپوټونه له یو ډول ځیرک یا سمارټ ټوکر څخه جوړوي. په دې دسکشنو کې الکتریکي مدارونه اوبدل شوي او د هغو په مرسته د انسان د وینې فشار او د زړه دربا څارل کیږي. دا دسکشونه د انسان له بدنه د هغه د وینې د فشار او د زړه د ضربان په اړه معلومات یو لپټاپ یا موبایل ټلیفون او یا هم یوې بلې ځیرک وسیلې ته استوي. د لاسپوټینې د وینې د فشار او د زړه د دربا د اندازه کولو ترڅنګ د انسان تنفس هم څاري. هغو کسانو ته چې د زړه ناروغي یا لوړ فشار لري او یا هم ساه تنګي لري دا دسکشونه ډیر ګټور دي.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنگي ماشین کمزوری شي. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په روانو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زیات کسان د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولی عهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. او د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د فوټبال په فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو جنسي ځورونه کولې سي په نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه کم کړي. سیما سمر دا خبره له ازادي رادیو سره په امریکا کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وایي لوی سارنوالۍ دی د فوټبال په فدراسیون کې له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي تیریو د تورونو د بررسیو لپاره ډیره بیړه نه کوي. سمر د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول تورونه به د ورزش په بیلابیلو برخو کې د ښځینه لوبغاړو شتون کم کړي. دا له لوی سارنوالۍ غواړي دغه تورونه د په دقت سره بررسی کړي که چیرې ثابت شي نو د عاملینو پر وړاندې د عدالت تامین شي. دی وویل له لوی سارنوالۍ مو غوښتنه دا ده چې دغه قضیه په جدي توګه تعقیب کړي، ځکه د ښځو جنسي ځورونه په ټولو برخو کې د دوی د پرمختګ خنډ کیږي. اوس چې د فوټبال په فدراسیون تور لګېدلې، امکان لري په نورو برخو کې د دې لامل شي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه ورنکړي چې ګډون پکې وکړي. په خاطر دې لوی سارنوالۍ د ګارډین د ورځپاڼې د دغه راپور وروسته چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ښځینه لوبغاړي د فوټبال د فدراسیون د ځینو چارواکو لخوا جنسي ځورېدلي، یو پلاوی وګماره چې دغه تورونه بررسی کړي. ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو کې بل راپور خپور کړ چې د فوټبال د فدراسیون رئیس د دغه فدراسیون پر ښځینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د لوی سارنوالۍ د حقیقت موندنې پلاوی د خپلو بررسیو په بهیر کې د فوټبال د فدراسیون د یو شمېر کارکوونکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم په دې اړه د خپلو ارزونو په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم د فوټبال په برخه کې تر درې میاشتو پورې له فعالیته بې برخې کړ. سره له دې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ملي ټیم ځینو ښځینه لوبغاړو دغه تورونه رد کړل، خو دغه ډلې پخوانی مسؤلی مدیر خالده پوپل په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې یو لړ اسناد او شواهد یې لوی سارنوالۍ ته سپارلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي چې د دغو تورونو بررسی روانه ده او دا چې وخت یې ونیو لامل یې دا دی چې ادعا کوونکي له افغانستانه بهر وسیږي. د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دبوبل دغه قضیه وخت ته اړتیا لري، خو لوی سرنوالی په جدي توګه تر تعقیب لاندې نیولې او هر کله چې زموږ همکاران په دې اړه اسنادو ته لاسرسی پیدا کړي چې له مخې تصمیم ونیسي، تصمیم به ونیسي او له خلکو سره به شریک شي. د ښاغلي رسولي په خبره لوی څارنوالۍ هڅه کوي چې د خپلو ارزونو په نتیجه کې عدالت تامین کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونی کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار له ولایت د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي راډیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس ته امتحان ورکړی، په کې کامیاب شوی هم یم، خو زما په یوازې معالج ډاکټر ته مکتوب ورکړی دی. دی وایي د اصولو له مخې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر پر ځای کار نشي کولی. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم څه دی؟
زما نوم ډاکټر خالد ده، د پوستکي متخصص یم او سلور کاله د کابل په میوند شفاخانه کې مې تخصص کړی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې مونږ یو امتحان ورکه، یو بس ته د ننګرهار د سیتامي بس ته، نو هغه کې متخصص ته ضرورت و. نو کله چې مونږ امتحان ورکه بغیر د کوم واجبې نه، مونږ رقیبان هم درلوده، هغې نه وروسته شاید لغوه شو. د دې لپاره لغوه شو چې د دوی هغه مطلوب کس نه و پکې، ولې خوشبختانه بس متخصص ده، هیڅ معالج ته دوی ضرورت لري. دویم ځل ته امتحان چې کله ولوېده، دویم ځل ته دا خلک راغلل کېناستل، امتحان چې ورکړه متخصص هم کامیاب و، هغه بل متخصص خو یې بیخي ناکام کړی، معالج هم کامیاب ده، ولې معالج دوه نمرې زمانه زیاتې.
په مسلکي لحاظ کې دغه ستونزه لږ واضح کړی چې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر په عوض مقررېدی نشي او کار نشي کولی.
دغه موضوع خلک اصلاحات اداري کې صحیح مسلکي خلک نه دي ناست، په دې خبره صحیح پوهېږي نه چې متخصص څه شته وایي، معالج څه شته وایي. متخصص دې ته وایي چې سړی په خپل یو مسلک کې بیخي ورسیږي. ما څلور کاله جدي کې تخصص کړی، بس د متخصص ده، معالج په هیڅ رقم نشي مقررېدی دی کې، ځکه چې دوی نشي کولی. مثال مانا دا چې یعنی نشي کولی چې یو نرس د ډاکټر په ځای مقرر کړي. مانا زما مشکل دغه مانا لري چې ډاکټر ته وایي چې خیر د ورور ته لرې شه، دا نرس به ستا په ځای کار وکړي. آیا د ډاکټر کار نرس کولی شي؟ بس هم همدغسې ده، د متخصص بس ده. دغه شی مونږ د ننګرهار اصلاحات اداري سره شریک کړ، دغه د اصلاحاتو اداري رئیس چې ده د هغې الک په ګټه دغه مکتوب لیکلی او کابل ته استولی چې دغه الک د دوه درې نمرې د دې زیاتې دي او کافی تجربه لري او دغه بس کې باید مقرر شي. او په حال چې رئیس اصلاحات اداري هلته بیخي یعنی دا خبره بده هم ده، بیخي په قوانینو خبر نه ده، د خپل د طرز العمل نه پوهېږي. واضح دي طرز العمل کې لیکل شوی چې بس هغه چاته ورکول کېږي چې متخصص وي، ولې په شرط چې متخصص کامیابي. او زه کامیاب شوی یم، ډېر دوی ته پروګرامونه جوړ کړو چې زه ناکام کی، ولې خوشبختانه زه کامیاب شوی یم. فرق دو دریو نمرو کې دی، ولې سړی مالج ده، زه متخصص یم.
دغه امتحان څه وخت اخیستل شوی وو؟
دغه امتحان نهم تاریخ د دریم تاریخ د نهم میاشتې په کلم، دغه یو میاشت مخکې دویمه دوره امتحان اخیستل شوی. پرنده زه هر څه واضح خبرې دي، دا اضافي هغه ته ضرورت لري تشریح.
ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه مسأله باید په ننګرهار کې حل شي او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو په کمیسیون کې.
د ننګرهار اصلاحات اداري خو باید دغه فیصله کړی وای، او که هغوی په فیصله نه پوهېده کابل ته راج کړی. بیخي سمه ده، کابل کې زه یو میاشت کته پورته ګرځم، څوک دلته د تخصص او د معالج په معنا نه پوهېږي چې ما چشتوی متخصص چشتوی دوی ته کله خبره راځي کیږي دی وای خیر ده مونږه پارچی ګورو مونږه نمبرې ګورو زه سو ځلې ما دې ته ویلې چې وروره دې پارچی او د نمبرو خبره نه ده دلته خیر ده دوه درې نمبرې ښکته پورته یي کامیاب هغه هم ده زم یم خو دلته متخصص ته ترجیح ورکول کیږي ځکه چې بس د متخصص د مالک هیڅ حق نه لري چې دا شی دې بس کې راشي ول چا چې شاتلس کړی د غټولو لاس یو کړی د غالي کې شاتلس کړی مالک عین د پوری رسولی چې یعنی متخصص بس کې شامل شي او دا شی هیڅ امکان نه لري ځکه چې ټول جلال آباد کې یو نفر متخصص د پوستکي هغه هم زه یم او نه پوهېږم چې دا خلک سره لاره جوړه کړي
ستاسې ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون لوایاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه. خاغلی احمد د ننګرهار ولایت د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي رادیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بسته امتحان ورکړي پکې کامیاب شوی هم دی، لیکن د ده پر ځای معالج ډاکټر ته د تقرر مکتوب ورکړي. دی وایي کوم بس چې د متخصصو باید زه پکې مقرر شم. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
مننه. تاسو پوهېږئ چې آزاد سیالي همدغه دپاره ترسره کېږي چې هغه لوړ کس یا لوړ شخصیت چې لوړ نمرې اخلي هغه همغه بس ته معرفي شي. نو په دغه رقابتي پروسه چې تاسو ما یادونه وکړه، په دې کې همغه ډاکټر صاحب چې نمرې وایي هغه کامیاب شوی دی او دا بل متخصص ډاکټر صاحب چې پنځه شپېته نمرې وایي دا ریزلت دا قرار لري چې دوی وایي چې مشابه یو بل بحث ځان معرفي کوي په شرط د دې چې هغه بس د مخکې محکمه اعلان ته تللی نه وي. دا کېږي چې دلته راشي د ګمارنې بورډ ته مراجعه وکړي، دلته درخواست ورکړي او هغه بحث معرفي شي. یعنی دغه ډاکټر صاحب هم زموږ له طرفه مقام نه دی ځکه چې پنځه شپېته نمرې د کامیابي نمره ده چې واخیستی او هغه بل ډاکټر صاحب چې هغه اته دېرش اته شپېته نمرې وایي هغه کامیاب شوی دی او هغه معرفي کېږي.
ښاغلی احمد، دغه موضوع خو ډاکټر خالد او تاسې هم واضح کړه، خو مهرباني وکړئ دا ووایئ چې دغه بسته د متخصص ډاکټر ضرورت و که د معالج ډاکټر؟
په دې کې تاسو پوهېږئ چې دویم اول بس رقابتي پروسه د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو خپلواکي ترسره کېږي. دا اول او دویم بستونه دي چې ریاستونه او عمومي ریاستونه دي. دوی کارونه ډېر مدیریتي دي.
دغه ډاکټر تاسې ته مراجعه وکړي، آیا مرسته به ورسره وکړی او قانع به کړی؟
دا ډاکټر صاحب ته قناعت حاصل نه شي، خو په څو مرحلو کې کولی شي د دوی سره همکاري وکړو که معلومات غواړي، کوم سوال لري په ذهن کې تر اوسه پورې سوال حل شوی نه دی هغه خو موږ ورته معلومات ورکوئ. په ذهن کې که د ناصری چې نه دوی قناعت پرې کېږي چې شکایت ورته مراجعه وکړي، شکایت وکړي تر څو دغه پروسه د دوی نظر لاندې وڅېړل شي او د دوی خلاف فراهم شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د ډاکټر خالد په نامو یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د متخصص ډاکټر لپاره یو بست اعلان شو. دی وایي امتحان یې ورکړو، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو د ده پر ځای معالج ډاکټر هلته ګمارلې. دی وایي حق د ده دی چې دا متخصص دی او معالج ډاکټر باید په هغه پوست کې مقرر نشي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون ویاند ښاغلی عبدالفرید احمد وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل لار ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله په تیرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه واورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي له دې لارې د دغو کسانو کورونو ته دا پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره واورو، بیا به نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د پرا ولایت بلابولک ولسوالۍ الحال دیرات په لوی دولتي شبخانه کې یم. دلته شپږ دې چوي زه د 15 کال په ایران کې هم نو وشه د ایران سره مدد مسکړې هم دلته اوس په شبخانه کې پروت دی. یو ځای او بل ځای پروت دی په تکلیف دی. هغه په آزاد دی وځه د باد د څه د غورماش ولسوالۍ یم او د شیرشاد بابا د کلی یم. که دغه یو څوک یو شناخته یې دغه زما غږ اوري نو دغه زما شمارې ته زنګ ووهي. زما شماره ده 0408 4 3 4 3. دغه شمارې ته زنګ ووهي زه پېنم په همدغه شبخانه کې یم. بس معلومات ورکوم، دی وایي زه نه ورور لرم نه اولادونه لرم. وایي دا 15 کاله مخکې زه ایران تللی وم. زما ښځه په هغه وخت کې مړه شوې وه، نه زه تللی وم ایران ته. بل هېڅ وک نه لرم. وایي دوه اخشان لرم، یو د اختر بای په نامه دی، یو د امان الله په نامه دی. دغه سپین ږیری نو په خپل هم اختر محمد دی. نور وسلام.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه آزادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو ولي ورک شوي عزیز مبارک یو غزنی ولایت و متي ولای نوم و زما یې غږ پور کړی و. او د غزنی ولایت او د متي ولای نوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و. او پېښور کې ملسه کې اوسه پورې سبق وایي. او مې ورور ماته زغو چې ورور یو بیا پښتنه ونه کړله احوال ورکړو. او ډېر پریشان ده او مال پښتنه وکړله. یو پر د اعلان آزادۍ راډیو ته ورکړه چې ما معلومات وسی او د کور پسې ډېر دیور خونه ده. ما ته د کله تېره ویلې خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ یو د ولسوالۍ معنیره ده پسې ته خپل یو ورور یې ورځې زما غږ اوري. ما سره په دغه اړیکې شمیرې باندې اړیکه مسول 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
کابل ولایت نه یو کس د مسعود خرمی په نامه باندې ماته د ایران هیواد نه زنګ ووازه دا تقریبا شپږ کال کیږي چې ورکی ما دلته ایران کې اوسېږم. د کورنۍ دوستان نه هیڅ معلومات نه لرم. هر څوک غواړي خرمی صاحب معلومات پیدا کړي خرمی صاحب په اکلما ترې زنګ ووي زه به ان شاء الله د خرمی صاحب په اکلما معلومات ورکوم. زما ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 1 0 1. شماره بیا تکرارو 0 8 9 2 1 2 1 0 1.
السلام علیکم ګران اورورا وارث ترسینی مغم د خیسته د سبز نه. دلته یو کس د امچا په نامه ده تقریبا د 200 کلو ده. نو دا د سبز کې دی خو کې ولا ماجتو کې کلا کوم ماجت ګرم یو کم یا کې دوی کې شپه کې د هر چا خپل د شماره تر زنګ وکي 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سپره ده خدای خمان.
سلام علیکم، محمد عمر حیرانی مدرسی پروان ولایت خان. دلته یو خور د شغال پاکستان د هیواد او د پاکستان د سواد د سیمو اوسیدونکي ده او دا د قابلګۍ له بحث نه هم فارغه شوې ده. نو دلته زمونږ له کوم ورور سره راغلې ده او بیا دغه ورور چې ورک شوی ده، نادرکه شوی ده. نو دا د پروان په ولایت کې ده، نو که د هر چا څوک دا خپل لري دا هغه لري د مهربانۍ له مخې زمونږ سره په لاندې شماره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شماره ده 0909
د تا بهیر کب په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو د خپلو ورکو عزیزانو نشانې پکې ویلې دي او پسې ګرځي.
ہلو السلام علیکم جاوید ہم دنگرا رولت د پچ رغم نو کا سر پلی پے کے محیرو کی چھ پیغام مصاب شی یو رک لرم کو زلانی کو نو مم دی کلاس کا لکی کور وے در کا شے تمہار در دوستاں دے مرو ما کی اچھا پلے من گا جاوری نو کلام دے شمار رم سا ائی تو نہ سی سی کروا نہ ہا دے واری اتا چلو گریش پاک دے شمار وارم دیا کی طرح کم سی کروا نہ ہا اتا
السلام علیکم عبد الباری د هلمند ولایت نه خبر کوم ما یو حاجز ورکشوې دی د درې میاشتې کیږي د مرکز لشکرګاسه عبد الودود نیمیږي کچاته د په حق له معلومات وی د مهرباني له مخې دې مشوره په دې شمار اړیکه ټینګ کړي چې پراویا اتاچیا بریسوا دراویا تازادی راڈیو نہ مننا
بھلے السلام علیکم تازادی راڈیو ٹول کارکن کے تز سلام نو ہے دے حملہ دے ہلمند ولایت تک جکی دے ول سوالی سخر دا زمین داول سین سخر دا پیغام پھردم ما یا خشدی دے پازل پنا ما دے گلو جان زیدی دے خانی ورور دے دے مرجی دے ول سوالی دے دا درې کال کې چې د کورن دراک د یار رسول الله چې دراک ور معلومه په دا خپل ما د نام څه پر و څلور پنځه یو شپږ اتر څلور درې ات
بلې السلام علیکم زمانینه او سلامونه قبول کړئ زه ورځ محمد حکیم د هلمند ولایت نه میاډک د سره نیولې ده زما یو ورور دی دا درې میاشتې کېږي چې د ګریش ولسوالۍ د ناری سراج په سیمه کې نادرکته وی دی او د شپاڼس کالو دی د پلار نوم یې میرامزا کا دی د ورور نوم یې روزي دی او د نیکه نوم یې بورا کا دی او اصلي دروزګان دی د چارچنو دی او نو هلته نادرکته وی دی دا درې میاشتې کېږي چې دراکې نه دی معلوم یک مطلع نمیر نوم یې یک مطلع دی کشر دی نو کار مسلمان ورور د د پاړه معلومات لري مستدی معلومات راکې یان دې مډیا په خابه دی او زما د ټلیفون شمیره ده 01 بیا 01 شپول شپته څلور اویا پنځه پنځه شمیره یې ځلې بیا وامه 01 بیا 01 دوه واره شپږ اوه څلور شپول شپته کار مسلمان په خبرې بس معلومات چرا کې شهر سور شیرینی بس پر شیرینی جو غاړي
السلام علیکم زه عالم ګوند د هلمند ولایت تنازی دونه سوالی د ششرک څخه خبر کوم زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه د سرور سرلی د صاحب تکلیف لري یو کال کیش د کور څخه وتلې ده هر مسلمان ورور سره چې یا لیدلې یا د مرګ یا د ژوند درکه لري مرسدی په دغه شمیره باندې رنګ ووي خپل شکې درلاسه کړي 0 نه یو درې 0 یو نه پنځه یو واری بیا وایم 0 نه یو درې 0 یو نه پنځه د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشه کړي وسلام
بلې السلام علیکم زه جانان یم د کندهار ولایت څخه زما ورور دی چې د شلو کالو په شاوخوا کې د یوش کالو دی دوه نیم کاله کېږي چې میوان ته تللی دی د میوان د سره بغله سه ورک سوی دی نو دی نعمتلله نومېږي مشوره پر خان دی پر د پښو باندې ټپونه هم دي نښانۍ دي خړې سترګې دي د یوش کالو دی نو هر مسلمان ورور ته که معلومات یا معلومات ورته ولري خپله جایزه دې واخلي زه جانان میږم د کندهار ولایت د پنځلسمې نایي سمې زنګ ولیدي نو په دغه لمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي وروره 0 څلور شپږ څلور اووه څلور 0 نو هر مسلمان ورور ته که معلومات یې په دغه لمبر دې زنګ راته ووهي مننه د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدغه شنه باندې موشت زنګ ووهی 0 1 4 15 0 3 2 1 دا یو ورک اغا صاحب دینو می نور اغا دی سیدا تا صاحب زوی دی دی وی مشرای چې ورک دی تور کالیه پتنجی خولیه ده لاسی ماتی عمر یې دېرش کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې هر چا که په دغه اړه معلومات درلودی هر مسلمان ته دې خدای تعالی په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي. اعصابي تکلیف لري په دغه شمېرې دې موږ ته ځان مخکې مې مور ته وسې دوم ځل بیا ورته وایم 0 5 0 3 2 1 د سید اتم آغا سبزی د درویشه کوشی د لشان اوسیدونکی نور آغا نومیږي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترمینو، زه د کلا د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د باختو د کلي څخه مې اړیکه نیولې ده. ما یو دوست دی د نقیب الله په نامه، ولد یې احمد. تقریبا د کور څخه د سبقانو نه درسو په بنا وتلی دي. دا پنځم کال دی چې ورک دي، ورک دي. چا ته یې د مرګ د ژوند درک نه معلوم. نو که چېرې دغه پیغام نشر کړي، ډېرې مهرباني به مو یې په بار بار. زما د ټلیفون شماره د 0 2 2 4 2 2. مننه.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ته خبرې کوم. ورځ ما یو ورور دی، تقریبا دغه 15 کاله کېږي ورک دی. نوم یې داود شاري، د پلار نوم نقیب الله دی. وروره د دوه ناحیې اوسېدونکی دی. د مجاهدینو د شپو څخه مدرکه شوی دی بیا تر اوسه پورې. که چېرې درک معلوم شي، دغه زما لمبر دی وروره، په دغه لمبر باندې زما سره اړیکه نیولی شي. اصلي نوم یې داود شاه دی وروره، زما نوم احمد شاه دی، د پلار نوم نقیب الله دی، او بل د دوه ناحیې اوسېدونکی دی وروره.
السلام علیکم، زه قرین احمد نظر زابل د چپن سوالی دا پرنګ کروم. د نوو د بقار په نامه باندې ورک دی چې تقریبا 6 کاله کېږي. د پلار نوم نصیب الله دی. زه بل تاسو ته د شمېرو باندې تاسو مو معلومات دي. 0 5 0 3 5 5. ټلیفون شمېرې بیا وایم 0 5 0 3 5 5. بله شمېره 0 5 0 8 اتلس دوسو.
السلام علیکم، زه محمد لابل من ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ یو شناخته ده چې په نوم یې عبدالرحمن ده. نو تقریبا 6 کاله به کېږي چې ورک دی. نه یې د ژوندي پته شته او نه یې د مړه. نو کار مسلمان ورور ته په دې نامه باندې او معلومات یې ورته ما دې په دې شماره باندې زنګ وي 0 5 0 1 1 5 2 2 8. دا زما شماره ده. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د شاول سیمې د بلاغا بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو کوچنی د عبدالباسط په نامه د ملا عبدالستار زوی د ګلاغا بازار اوسېدونکی. 18 میاشتې کېږي چې ورک دی. که چاته د ده په هکله معلومات وي، ګلاغا بازار ته دې راولي. خپلو 5000 کالارې شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه رانی کلا د کلي ده، زنګ نیولی ده. زما یو تره ده، د بسم الله جان فرمو ده. دغه 5 کاله کېږي چې نادره کسه والا د برکبر عبدالوسالي دې تالیکړي. او شماره درته وایم 0 5 0 5 0 6 6 3 4 او 5 5 6 6 7 3.
نیکی هیلی، سلامونه احترامات مونی عبدالمنان میږم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ورور دی چې د جانان په نامه دی. تقریبا 15 کاله کېږي د کوره نه درک شوی دی. که د پات لار څوک معلومات یا د خپل زما دغه اورېده زما ټلیفون شمېره څنګ ووي 0 5 0 8 5 3 9 8 6.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي کارکونکو اورېدونکو ټول ته سلامونه کوم. زه رحمت الله یم. زما یو د ماما زوی ورک دی، د حضرت په نامه دی، د ملاوایت زوی دی، د عینجین مسی دی. که هر چا ته معلومات وي، د هر چا چا ته معلوم وي، زما په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي 0 5 چلور سو چلور چلویشت و بیا اته نه او پاپای کی دوا واره و یو ازل بیا ده چی پیش مارا تکراروم چه پر و چلور سو چلور چلویشت و اته نه او اگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خبر کوم از ما ده ماما زورکتی از رات نمیجیم ده لواید زویدی ده هنجم مسایدی زخبل د کابل څخه خبره در سره کوم معلومات نه معلومیږي چې چیرې دی زخبل باندې ما دا نه پر چار وخت پیدا کړي خپل جایزه دي ترلاسه کړي ما ته معلومات راکړي زما دا لمبر دی دا لمبر دې ما سره خبره وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ښار رینوویشن څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د درې کال کې نن درا کړی انسانان میږي هر څوک چې په دې اخله معلومات لري زما د ټلیفون شمېره ده 0 2 1 1 5.
مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې. په دې هیله چې ژر تر ژره مو ورک دوستان پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د خبرونه مو همدومره. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.